شتا جیسای فو چی شد لیلا و تایجا چی شد لبهای خندان کجا شتا جی کامران کجا شد شاک و کجان چی شد دخترم و جان چی شد عشقای سابق چی شد دلهای ساده
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خنغلاست ویم پایل په خبرونو کو د پاکستان پاوز تایید کړ چې درویشت عسکري وژل شوی او 29 نور ژوبل دي د پاوز د مطبوعاتو دفتر آی اس پی آر بیا خپل نننی بیان کې دا ادعا هم کړې چې 200 طالبان او نور وسلوالي وژلي دي پاکستانی پوځ ویلی د کرخی هغه غاړې ته یو وشت پوسټې د لاند وخت لپاره نیولې وي د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد به مخکې ویلی چې د دوی په بریدونو کې 55 پاکستانی ځواکونه وژل شوی او 10 نور ژوبل دي مجاهد منلی چې د دوی نه طالب ځواکونه هم وژل شوی او 13 نور ټپیان دي بیګا طالب ځواکونو د ډیورن کرخی په وګدو کې پر پاکستانی اهدافو هم غي بریدونه وکړل پاکستان هم ځوابي بریدونه وکړل او نن یې د افغان خاورې د نن ځینې سیمې بمبار کړې وړاندې به نور جزئیات هم واورئ په پام کې د نړۍ د څه باندې شلو هیوادو مشران سبا د مصر په شرم الشیخ کې په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو په هدف پلان شوی د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی به د شرم الشیخ د سرمشریزې مشري کوي د فرانسې او ترکیې ولسمشران د ملګرو ملتونو سرمنشي او دغه راز د برېټانیا جرمني او اسپانیا صدراعظمان هم دې غونډې ته بلل شوي د غزې لپاره د ولسمشر ترامپ د طرحې د لومړي پړاو له مخې به چې ښکېل اړخو پرې موافقه کړې په غزه کې دوه کلنه جګړه درول کېږي د فلسطینی حماس ډلې یو جګپوړی چارواکی اسامه همدان وایي د دوشمې په ورځ به د هغو اسرایلي یرغملو د خوشې کولو بیر پیل شو چې په غزه کې ساتل کېږي د شوې موافقې له مخې په لومړي پړاو کې به حماس چې امریکا او اروپا یې ترهګر سازمان بولي اسرایلي یرغمل د نږدې 2000 فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشې کړي اسرایل باور لري چې شل تنه یرغمل لا هم ژوندي دي حماس ډلې د اسرایلو پر قلمرو د 2023 کال د اکتوبر 2 د برید پر مهال لسګونه اسرایلیان یرغمل کړي وو هغه برید چې په غزې د اسرایلو د پراخې حملې پیلامه وګرځېد او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه به د سېشمې په ورځ په درېمه یو ورځنۍ لوبه کې سره مخ شي دا لوبه د کابل په وخت مازیګر په څلور نیمو د ابوظبي په لوبغالي کې پیلېږي افغانستان خپلې تیرې یو ورځنۍ لوبه له بنگلاديش ګټلې او لوبلړې په خپل نوم کړې ده خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي دا خبرونه التم لوستل شئ ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیسو ساتو ترمنځ درنې نښتې شوې دي د طالبانو ویاند پاکستانی لوري ته د درنو مرګژوبلو د اوښتو ادعا کړې ده
زموږ د معلوماتو له مخې شلو نه زیاتې پوستې تصرف شوي دي د مجاهدینو لخوا نه او 55 د دوی نظامیان له منځه تللي دي د 150 په شاوخوا کې ټپیان لري
پاکستانی لوري بیا د یوازې درویشتو پاکستانی عسکرو د وژل کېدو او د دیرشو نورو د ټپیانېدو خبره تایید کړې ده خو ادعا یې کړې چې تر 200 زیات طالبان او نور وسلوالي وژلي دي او د افغانستان د خاورې دننه یې څه باندې شل پوستې د لنډ وخت لپاره نیولې وي خو په دغو نښتو کې عام خلک څومره اغېزمن شوي دي د کونړ یو اوسېدونکی وایي
تیره شپه خو ډېره زیاته جګړه وه سری ماښام پیل شول او تر شپې ناوخته پورې همداسې روانه وه اوس خو دستي سادازه چې تا سره خبرې کوم څه نشته دی خو ډیورنډ کرښې ته نږدې خلکو خپل کورونه پریښي دي امن سیمو ته ځانونه ایستلي دي
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د تېرې شپې له سختو نښتو وروسته دواړه خواوې یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو د رسولو ادعاوې کوي د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې نږدې شپېته پاکستاني عسکر د دوی په بریدونو کې وژل شوي او 10 نور ټپیان دي دوی همدارنګه ویلي دي چې ځینې پاکستاني پوستې او مهمات د طالبانو د ځواکونو لاسته لوېدلې دي اخوا د پاکستان د پاوز د مطبوعاتو دفتر آی اس پی آر یوازې د 30 پاکستانی عسکرو وژل نه تایید کړ، خو ادعا یې وکړه چې څه باندې 200 طالبان او نور وسلوالې په بیګنیو بریدونو او عملیاتو کې وژلي دي او څه باندې 40 افغان پوستې د لنډ وخت لپاره هم نیولې وي. بیګا د شاوخوا د شپې 10 بجې په کونړ، ننګرهار، هلمند، کندهار، خوست، پکتیکا او پکتیا کې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو راپورونه ورکړل شول. د ننګرهار او کونړ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ له ماښام وروسته طالب ځواکونو پر پاکستاني اړخ د سپکو او درنو وسلو بریدونه وکړل او وروسته د دواړو خواوو سخته نښته ولګېده. په دې اړه پام وکړئ دغه مفصل رپورټ ته.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو د تېرې شپې له سختو نښتو وروسته د درنو مرګ ژوبلو ادعاوې. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن یک شنبه د اکتوبر په 12 په یو خبري کنفرانس کې ادعا وکړه چې په دې نښتو کې چې د دوی له لوري پیل شوي وي 85 پاکستاني ځواکونه وژل شوي او لږ تر لږه 13 نور ټپیان دي.
تېرې شپې عملیات افغانستان اسلامي امارت له خوا نه پیل شول، هغه انتقامي عملیات چې دوی د نقض د حریم ځواب وویل شو چې زموږ حریم دوی نقض کړی او دا بریدونه په ټول امتداد د کرښې کې اجرا شول. زموږ د معلوماتو له مخې 40 نه زیاتې پوستې تصرف شوي دي د مجاهدینو له خوا نه او 85 د دوی نظامیان له منځه تللي.
ازادي راډیو په خپلواک ډول د دغه مرګ ژوبلې ادعاګانې نشي تاییدولی، خو په ټولنیزو رسنیو په خپرو شویو یو شمېر ویډیوګانو کې چې د تېرې شپې جګړې ته منسوبېږي د پاکستاني ملیشا ځواکونو یو شمېر مړي چې طالب وسلوال ورسره لیدل کېږي ښودل کېږي. د پاکستان دولتي رسنۍ پی ټی وی یک شنبه د اکتوبر 12 ویلي د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په پاکستانی پوستو د طالبانو بریدونه غندلي او په وړاندې د پاکستانی پوځ میړانه ستایلې ده. شهباز شریف ویلي حکومت یې په وار وار له طالبانو سره په افغانستان کې د ټی ټی پی د وسلوالو د موجودیت په اړه اسناد او شواهد شریک کړي او غوښتنه یې کړې چې طالبان باید په وړاندې اقدام وکړي. پاکستانی امنیتی چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته تایید کړی چې په دې نښتو کې 3 تنه پاکستانی سرتیری او یو ملکی وژل شوی او 15 نور سرتیری ټپیان دي. د پاکستان د حکومتي رسنۍ پی ټی وی د راپورونو له مخې تیر شپه پاکستانی جټ الوتکو ډیورنډ کرښې ته څیرمه د طالبانو یو شمیر پوستي بمبار کړي او ګڼ شمیر طالبان پکې وژل شوي. دغه رسنۍ په خپل ایکس پاڼه د دغې نښتې ویډیوګانې خپرې کړې او ادعا یې کړې چې پاکستانی ځواکونو د طالبانو یو شمیر پوستي له منځه وړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د نن ورځې په خبري کنفرانس کې وویل چې په دې نښتو کې د دوی اړخته 9 طالبان وژل شوي او نږدې 13 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خبره دغه انتقامي بریدونه اکتوبر په 9 د شپې ناوخته د پاکستان له لوري د پلازمینې کابل د حریم د نقضولو او د غراس په پکتیکا کې د هوایي حملو په غبرګون کې ترسره شول. نو موږ زیاته کړه چې د غبرېدونه د دوی حکومت د شپې په 12 بجې د قطر او سعودي عربستان د غوښتنې پر بنسټ و درول، خو په خبرې لا هم د پاکستان له لوري په ځینو سیمو کې د دوی په امنیتي پوستو خال خال ډزې کیږي او جګړې تلمن وهل کیږي. د پاکستان دولتي ټلویزیون پی ټی وی هم راپور ورکړ چې د جګړه طالبانو پیل کړي خو ختموي به یې دوی. دا ادعا یې کړې چې د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته د طالبانو په سوله هم د دوی بریدونه دوام لري. د ننګرهار او کونړ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ له ماښام وروسته طالب ځواکونو پر پاکستاني اړخ د سپکو او درنو وسلو برید وکړ او وروسته د دواړو له لوریو سخته جګړه ونښته. د کونړ د نړۍ ولسوالۍ اوسېدونکي د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې شپې د سختې نښتې له امله کرښې ته نږدې میشت خلک د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي او ځانونه یې امن سیمو ته رسولي.
تېره شپه خو ډېره زیاته جګړه وه، سري ماښام پیل شول او تر شپې ناوخته پورې همداسې روانه وه. اوس خو دستي ساعت داسې چې تاسو سره خبرې کوم څه نشته دی، خو ډیورنډ کرښې ته نږدې خلکو خپل کورونه پرېښي دي، امن سیمو ته ځانونه ایستلي دي، ځکه حالت داسې جنګي حالت دی چې د بیا د جګړې د بیا دو ویرا د ټولو خلکو سره طالبان خپل درنې وسلې په نورو موټرونو کې بار کړي دي او وسلې ځای پر ځای کیږي.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسېدونکي هم د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
بیا د پاکستان تیاری راغلی، ویم ځنې ځایونو کې انداختونه وکړه او اوس چې دی اوس ټول خلک ګوته په ماشنه اسدي، تورخم هم بند شوی دی، اخوا ته څوک نه پرېږدي چې تورخم ته لاړ شي، حالات داسې ترینګلی دی په کرخه کې.
راپورونه وایي چې له دې نښتو وروسته نن سهار پاکستان له افغانستان سره د تورخم او چمن سپین بولدک دروازې د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د اکتوبر په 10 په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې یو ځل بیا پاکستان د افغانستان هوایي حریم نقض کړ. د ډیورن کرښې په څیرمه د پکتیکا په مرغۍ ساحه کې په یو ملکی بازار بمبار وکړ او د کابل پلازمینې قلمروي هم نقص کړ. دغه وزارت زیاته کړې وه چې دا د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې یو بېساری له تشدد ډک او کرغېړن اقدام دی. د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه ویلي، خو پاکستاني رسنیو ادعا کړې وه چې په دې حمله کې د پاکستاني طالبانو مشر مفتي نورولي محسود وژل شوی، خو تحریک طالبان پاکستان نورولي محسود ته منسوب یو غږیز پیغام خپور کړو چې نوموړي پکې د ځان د خوندیتوب ډاډ ورکړی او ویلي وو چې دا اوس مهال د پاکستان په قبایلي سیمو کې روغ رمټ دی. خو ازادي راډیو مفتي نورولي ته منسوب دغه غږیز پیغام په خپلواک ډول تایید نه شو کړی. پاکستان تر دې مخکې څو ځله پر خوست، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار او کونړ کې هوایي بریدونه ترسره کړي، خو په کابل کې لومړنی بریدو پاکستان تل تر دغه ډول بریدونو وروسته ادا کړي چې د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو پټنځایونو یې هدف ګرځولي، خو د طالبانو حکومت یې تل دا ادا رد کړي او ویلي ملکیان په نښه شوي او په دغه هیواد کې هیڅ ترهګره ډله نشته. د طالبانو حکومت ویلي د وزیرستان کډوال په افغانستان کې موجود دي، خو هغوی ته هم د هیڅ ډول وسلوال فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د تیر شپې له نښتو وروسته قطر او سعودي عربستان په بېلابېلو اعلامیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د روسي تاوتریخوالي او نښتو په اړه اندېښنه ښودلې او له دواړو لوریو د زغم غوښتنه کړې. دغه هیوادونو ویلي دغه نښتې د سیمې په امنیت، ثبات او منفي اغېز لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم بېګانه وخته په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل د ایران دریځ دا دی چې دواړه لوري باید له زغم څخه کار واخلي.
و هم اوریدل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د طالب ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ په سختو نښتو کې دواړو خواوو ته د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلو راپورونه ورکړل شوي دي. دواړه لوري دا کوي چې د یو بل لسګونه غړي او پوځیان یې وژلي او ټپیان کړي دي. د چارو شنونکي لاغې ډلې سمی یوسفزای وایي د افغان طالبانو او د پاکستان ترمنځ د نښتو دوام به د دواړو هیوادونو لپاره ډیر منفي پایلې ولري. د طالبانو پوځیانو تیره شپه د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني اهدافو بریدونه کړي چې پاکستاني پولیساتو یې هم په ځواب کې د افغانستان په خاوره بریدونه کړي. طالبانو ویلي دا بریدونه په کابل او نورو سیمو کې د پاکستان د هوایي حملو په غچ کې کړي دي. د افغانستان او پاکستان د چارو شنونکي او خبریال سمی یوسفزای سره مې مخکې په دې اړه مرکه کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابوله.
په دې کې څنګه نشته چې افغانستان خلک او په افغانستان کې هر نظام وي چې کله په افغانستان کې دننه دا ډول برید کیږي یا سرحدونو کې خواسم بریدونه کېدل، خو په کابل کې چې برید وشولو بیا د وخت نظام کې هغه هر نظام وي هغه مجبور ته چې د خلکو د فشار له امله پاکستان ته جواب ورکړي. نو زما په خیال دا چې طالبانو کوشش کولو چې داسې محدود پیمانه باندې یو جواب ورکړي تر څو هغه خپل ډېر خطرناک حتم لاغ نه شي او د خپل دو خلکو فشار هم په ځان کم کړي. خو فکر کوم چې دا یو بل سره رابطې او په شپږو یا لسو مقامونو باندې په سر د ډیورنډ کرښه باندې پاکستان طرف ته بمباري کول یا راکټونه ویشتل په نتیجه کې یعنی ډېر نقصانات رامنځته شول. یعنی زه فکر کوم چې طالبانو کوشش کولو چې یو محدود پیمانه باندې پاکستان سره علم شي له حد نه زیات تلفات رامنځته شول او د جګړې وسط پیدا کو. نو اوس هم اگر چې طالبانو اعلان وکړي چې د 200 وروسته خپل عملیات پای ته ورسول، اوس دا ښکاري چې دا جګړه یو محرک
د افغانستان د اوسنی حاکمان چې دی رژیم چې دی د دوی او د پاکستان هغه نظامی قوت او فوج د شمیر قوت خو مقایسه وړ نه دی، ځکه چې افغانستان کې غوسه نه دی پاتې، اما پاکستان ډیر قوي ملک دی په دې سیمه کې. نو د دې مسلې دوام به څومره زیان اړي خصوصا د افغانستان خلکو ته او د افغانستان سرحدي ولسته؟
حقیقت دا ده چې پاکستان ډیر څه د لاسه ورکوي، ځکه چې یو ملک دا یو نظام دا او افغانستان تیر پنځه کالونه په جګړه کې دا ډیر څه د لاسه نه ورکوي. البته مشکلات د خلکو زیاتیږي، دا نن نه د سرحدونه بند شوي دي او تجارت بند ده، د خلکو تګ راتګ بند ده او دا ډول حالات چې هغوی ورو ورو اوس یعنی سره دېش طالبانو اعلان وکړ چې دوی نوره جګړه ودرولې ده د شپې 12 بجې او پاکستان اوس په غزوابي بریدونه کوي. خو زه یو څه نه چې زه ډیر یریږم دا کومې ویډیوګانې چې راځي یا په ځینو ځایونو کې پاکستاني پوځیان د ډبرو لاندې دي یا د دیوالونو لاندې دي هغه وژل کیږي یا ویل کیږي چې ځینې پاکستاني پوځیان افغان طالبانو تښتولي دي. نو دا داسې مسایل دي چې دا جګړې ته نور هم یو یو ډیر خطرناک شکل ورکولای شي، ځکه چې بیا هغوی هم مجبور دي چې د خپل یعنی د خپل حیثیت دپاره یا د خپلو زخمیانو چې طالبانو ځان سره بولي دي، یا د ویډیوګانې چې د دوی په ملک کې کتل کېږي، اوس په پاکستان باندې فشار ده چې تاسو باید انتقام واخی، ځکه چې طالبانو خپلې ویډیو خپرې کړي دي. زه فکر کوم چې دا ډول ویډیو هغه څوک خپرولی شي چې هغه یو مسلکي پوز نه وي. طالبانو غوندې خلک یو زندانی نیول یا په جنګ کې څوک نیول بیا هغه وژل، د هغه ویډیو خپرول ول دا خپل د دې مظاهره سرګنتیا ښیي چې دا جګړه یعنی یو داسې جګړه ده چې پراخه کېدای شي او آباد هم پراخه کېدای شي او مشکلات هم زیاتېدای شي او دواړه طرفونه مشکلاتو سره مخامخ کېدلی شي.
یوسف زی صاحب، په کلونو کې اول وار چې د پاکستان پوځ په کابل هوایي بریدونه وکړه د جیټ په واسطه باندې، دغسې یو وخت کې دا په څه معنا وه؟ پاکستان د څه په لټه کې دی؟ فکر کوئ څه لامل شو چې پاکستان داسې یو کار ته زړه ښه کړ؟
فکر کوم چې پاکستان دا یو خواب و، دا یو په اصطلاح یو ارمان و چې طالبان افغانستان کې حکومت ته ورسیږي او د طالبانو په ډول یو حکومت په افغانستان کې وي چې نه رسمیت ولري، نه نړیوال روابط ولري، نه انتخابات ولري او د یو ډلې حکومت وي. خو زه فکر کوم چې پاکستان د دې نه خو خوشحاله ده چې پاکستان طالبان په افغانستان کې حکومت لري او دوی ته همدغه ډول یو حکومت د دې دغه د پالیسیانو د عمق سره مطابق ده. خو دا چې طالبان یعنی د دې توقعاتو برخلاف دوی په دې باور دي، یعنی پاکستان په دې کې دوه رایې نه لري چې ټي ټي پي مشران دوی سره پټ دي او پاکستان له دوی پاکستان له طالبانو ګلم کوي چې دوی حمایت هم کړی دی، دوی مرسته هم کړې ده او د دغه مرستې له وجې نه پاکستان باندې بندیزونه هم لګېدلي دي او مشکلات هم ورزیابه شوي دي. اوس دوی سره پاکستان ښه نه کوي او هغه قوتونه ساتي چې هغه پاکستان خلاف چې زه فکر کوم چې یو ډول پاکستان دا تاسو کوي چې دوی سره په اصطلاح یعنی هغه څه چې دوی نه غوښتل هغه سره طالبان کوي. بل طرف ته طالبان لپاره هم زه فکر کوم په کار دا چې افغانستان نور په مشکلاتو کې ونه ساتي. تیر ځل د القاعده په مسله کې دومره جوور ونښتلو چې خپل نظام یې د لاسه ورکړو، امریکایان افغانستان ته رالو، شل کاله در بدره ملت هم وو، طالب هم وو، ټول خلک په جګړه کې وو. اوس بیا یوازې د یو القاعده په ټي ټي پي دپاره چې هغه هم یو پاکستاني حلقې دي، د هغوی دپاره ټول نظام او ټول خلک په جنجال کې واچوي. نو زه فکر کوم دا داسې وخت ده چې طالبان باید داسې پرېکړې وکړي چې مشکلات ورانه وړي. او البته په دې کې کله که هر ډول اختلافات د دواړو هیوادونو ترمنځ وي، خو پاکستان ته څوک د حق نه ورکوي چې افغانستان په مرکز باندې بمباري وکړي، د افغانستان په کابل باندې بمباري وکړي. په کابل کې بمبار کول د افغانستان په تاریخ او هویت او د افغانستان په وجود باندې یو گزار ده. او تاسو وکتلو هغه کسان چې طالبانو مخالف دي یا د طالبانو ملګري دي، هغوی ټولو په یو اندازه باندې دا وغندل. نو پاکستان په دې پوه شي چې دا مسایل په زور نه حل کېږي او طالبان هم باید په دې پوه شي چې بې ځایه مداخلې یا داسې ګروپونو ته لارا ورکول چې هغه افغانان د پاره مشکلات جوړوي نه د دوی د پاره ګټور دي نه د افغانستان د خلکو د پاره.
قطر، سعودي عربستان او ځینو نورو هیوادونو بیانونه راغلي دي په دې رابطه باندې. فکر کوي چې دا به د پاکستان حکومت لکه په دې مسله کې یعنی مخه ونیول شي که څنګه، یا به په خپل څه چې غواړي دوام ورکړي؟
نه، زه فکر نه کوم چې هغوی ډېر زیات فشار اچولی شي. پاکستان یو کامیاب ډیپلوماسي لري او خلک لري. هغوی سعودي عربستان او قطر او نور هیوادونو په دې قانع کولی شي چې موږ هغه اهداف رښتلي دي چې هغه تاسو ته هم خطر ده، موږ ته هم خطر ده، نړۍ ته هم خطر ده. نو زه فکر کوم په دغه موضوع باندې د افغانستان موقف کمزوری ده او پاکستان نړیوال رسمیت هم لري، قوت هم لري او هغوی کولی شي چې دا هیوادونه قانع کړي، یعنې چې موږ دا څه کارونه کړي دي دا د خپل دفاع لپاره کړي.
د چارو شنونکو سمې یوسف زایو چې د طالبانو او د پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ د وروستیو نښتو په ارتباط او د پایلو په اړه خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
مخکې مو راپور کې واوریدل چې د پاکستان حکومت د تیر شپې د نښتو بریدونو په غبرګون نن په د تورخم او همدارنګه د چمن دروازې د افغانستان په مخ تړلې دي.
چې ورسره د دوارخیز تجارت او د خلکو تګ راتک هم بشپړ بند شوی دی. د سوداګرو د اتحادیې مشر البته په پاکستان کې مجیب شینواری غوښتنه کړې چې شخړې د خبرو له لارې هواره شي او تجارتي فعالیتونه دې بیرته پیل شي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال فرات شینواری له تورخمه دا رپورټ را لېږلی.
په تورخم کې د کسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر 12 نیټې سهار نه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی او دوړخیز تجارت پرې معطل شوی. د تورخم ټرمینل هم خالی کړل شوی او افغانستان ته مال وړونکي ګاډي له تورخمه لنډ کوتل ته ستانه کړل شوی. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې هلته تر اوسه کومه نښته نه ده شوې، خو د اکتوبر په 11 نیټه شپې مهال بیا په خواوشا نورو 15 سرحدي سیمو کې د پاکستان او طالب ځواکونو ترمنځ سخته جګړه شوې او یو بل ته یې مرګ ژوبله هم اړولې. دوی ویلي چې د تورخم دروازه یې احتیاطاً تړلې ده چې موجوده صورتحال له امله چاته څه زیان ونه رسي. په لنډ کوتل بازار کې یوې غونډې ته د وینا په وخت د تورخم د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب شینواری وویل چې په کار دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي پولو باندې جوړې شوې کشالې د خبرو اترو له لارې هوارې کړل شي او کاروباري هلې ځلې دې پرانستې وساتل شي.
موږ هم په د خپل بارډر باندې په د خپل خاوره باندې امن غواړو، تجارت غواړو، روزګار غواړو، ژوند غواړو. الله وکا چې دا کومه سانحه راغلې چې دا زر تر زره په مذاکراتو باندې حل شي، بارډر تجارت ته پاره کولاو شي، روزګار روان شي. خو مونږ دواړو ریاستو ته دا خواسته چې کوم مسایل راځي هغه دا په مذاکراتو حل شي او کله هم تجارت ته پاره مه بندگی، ځکه چې تجارت چې کوم دی، روزګار چې کوم دی، دا د امن د پاره رومبی پوړی ده چې چرته تجارت او روزګار روان وي هلته به په خپله باندې امن وي.
د تورخم دروازه په داسې حال کې تړل شوی چې تیره شپه یعنی د اکتوبر په 11 نیټه د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سرحدي ځواکونو ترمنځ په یو شمېر پولو باندې نښتې شوی او د مرګ ژوبلې د شمېرې په هکله دواړو خواوونه متضاد دعوې مخې ته راغلي او د یو بل چک پوسټونو یا مورچو له منځه وړو دعوې هم کړې دي. دا محل د تورخم دواړو غاړو ته د کسټم او امیګریشن په شمول ټول دفترونه تړل شوی، دغه سیمې خالی کړل شوی او امپورټ اکسپورټ هم ولاړ دی او مسافر هم پرې تګ راتګ نشي کړی. د تورخم دواړو غاړو کنټرول د پاکستان او افغان سرحدي ځواکونو په خپل لاس کې اخیستی او څوک نه ورپرېږدي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
لا خبرنو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د جنیوا په څنګه کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په دغه هیواد کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته میلیونونو افغانانو خپل هیواد پرېښی. نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری د اجرایوي کمیټې په شپږ اویایمه ناسته کې ویلي اوس مهال د افغانان په ګاونډیو هیوادو کې له بېلابېلو ناامنیو او بې برخلیکۍ حالت سره مخ دي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واک ته رسېدو وروسته دغو هیوادو ته تللي وایي دلته له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په دغه هیواد کې په 2021 کال کې اګست کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته شاوخوا 4 میلیونه افغانان له اوسني وضعیت نه د خلاصون لپاره خپل هیواد پرېښی. نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د اجرایوي کمیټې په شپږاویمه ناسته کې چې ویډیو یې پرون شنبه د اکتوبر په 11 د ده په اکسپانه خپره شوې ویلي
د 2021 کال له اګست وروسته پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته
د 4 میلیونو په شاوخوا کې افغانان له اوسني وضعیت نه خلاصون لپاره خپل هیواد ته تللي دي. دوی ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته تللي دي او اوس هلته هم له بې برخلیکۍ او ناامنۍ سره مخ دي.
نصیر احمد اندیشه ده هم ویلي افغانستان اوس مهال 3.3 میلیونه بې ځای شوي وګړي لري چې له ډلې 2.2 میلیونه په کور دننه بې ځای شوي. نوموړي ویلي د افغانانو لپاره ډله ییز کډوالي یو انتخاب نه بلکې یو تاریخي او ټولنیز اړتیا و چې په تیرو څلورو کلونو کې د زورونو تاوتریخوالي او بشري بحران له امله ترسره شوي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واک وروسته دغه هیواد ته تللي وایي دغه هلته له سختو ستونزو او بې برخلیکۍ سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو افغان کډوال د نوم د نخ پرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په پاکستان کې د میشتو افغانانو وضعیت ډیر بحراني دی. په وروستیو کې پاکستان د ویزو د تمدید پروسه بنده کړې ده او دلته میشت ټول ډیر شمېر افغانان له سختو کړاوونو سره مخ دي. له یوې خوا د ویزې نه موجودیت، له بلې خوا پولیسو د افغانانو ژوند عذاب کړی دی. دوی هره ورځ راځي، افغانان نیسي او ریپورټ کوي.
په ایران کې میشت یو افغان کډوال چې ده هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي وویل
لکه زندانیان دلته بندیان یو، ځکه هېڅ ځای ته نشو تلی. د شپې او د ورځې خوب نه لرو. د ورځې هره شیبه په ډار کې یو چې اوس به دولتي کسان راځي او نیسي به مو. د ډېرو ستونزو سره مخ یو، هېڅ لاره نه لرو. الله دې زموږ مل شي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د اجرایوي کمیټې په غونډه کې ټینګار کړی چې د دې وضعیت پای ته رسول په افغانستان کې د ټول شموله او ډیموکراتیک نظام له لارې ممکن دی. د کډوالو د حقونو د برخې یو شمېر مدافعین بیا وایي که څه هم په افغانستان کې د بشري حقونو او د خلکو د ازادۍ پر بنسټ د حساب ورکونې د یو سیستم رامنځته کول د جبري کډوالۍ د مخنیوي لپاره اړین دي، خو د افغانستان اوسنۍ شرایطو ته په پام دا یوازې یوه هیله کیدای شي. لډلی احمد زکی خلیل ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ته د کډوالو د بایزات استنیدو او د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره په دې هیواد کې یوازې د یو ټول شموله حکومت رامنځته کېدل کافي نه دي، بلکې په دې برخه کې باید عملي اقدامات وشي، لکه ښوونځي پرانستل شي، د کار او حقوقو تضمین رامنځته شي، د اقتصادي پرمختګ لپاره زمینه وشي. دغه راز باید مدني بنسټونه رامنځته شي تر څو عامه پوهاوی وکړي او د غیر قانوني کډوالۍ مخه ونیول شي.
یادونه ده چې په 2021 کال کې د تیر جمهوري حکومت له سقوط او واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د امنیتي ګواښونو او په کور دننه د نجونو لپاره د زده کړو د نه موجودیت، اقتصادي ستونزو او لویدیځو هیوادونو ته د خپلو کیسونو د پروسو د بشپړولو په هدف ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول، خو اوس مهال هلته د بیلابیلو ننګونو او جبري ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یونیچتیار ویلي یوازې د 2015 کال د ډسمبر تر پایه پورې له 2 میلیونه ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستنه شوي چې په کور دننه یې په موجوده سرچینو فشار راوستی دی.
پرون د اکتوبر 11مه د وړو نجونو نړیواله ورځ وه. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر افغان نجونې وایي خپل وړوکوالی په ډیر کړاو او سختۍ تیر کړی او دوی د طالبانو له بیلابیلو محدودیتو له وخت مخکې او له خوښۍ پرته واده کول او د زده کړو په برخه کې د بندیزو له امله له بیلابیلو ننګونو سره مخ دي. ځینې وایي د غربت او بېسوادۍ او دغه راز د کورنیو د پوهې د ټیټې کچې له امله دوی په تنګۍ ځوانۍ کې واده ته اړ ایستل شوي او زده کړو حق ترې اخیستل شوی و چې اوس دوی له زیانمنونکو پایلو سره مخ کړي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې
په داسې حال کې چې اکتوبر 11مه د وړو نجونو نړیواله ورځ، یو شمېر افغان نجونې وایي د دوی ماشومتوب له سختیو سره پیل شو خو لا هم له سختیو رنځوړي. زینب چې د کابل اوسیدونکي د وایي په 14 کلنۍ کې کورنۍ له یو وزیرستاني هلک سره واده وکړ. په داسې حال کې چې هغه هلک یې هېڅ نه پېژنده، هغه هم په داسې حال کې چې د هغه هلک خور د ده ورور ته واده شوه. زینب ازادي راډیو ته وویل اوس یې له واده څو کاله تیریږي خو لا هم ژوند له سختیو نه دی خلاص.
زندگی ډیره مشکله په ما تیریږي. زه 14 کلن وم چې زه واده شوم، درس را باندې ونه ویلې، تعلیم را باندې ونه کړ. اوس پاکستان اخوا وانه وزیرستان ورته ویلې هلته بوتلم. 12 کاله ما د یو خیمې لاندې ژوند وکړ. هغه وخت کې زما خاوند هم ډیر وړکی و، بیخي د سیاتانو پوهېده چې دا زما ښځه ده. وهل و ټکول و ظلم و ډیر زیاتی ور سره هغه ورځې تیرې کړې. مالیزه اخر به مې خدای ښه کړي. نو زما د ژوند ستونزې سخت ډېرې دي.
د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکي مونسا وایي په وړوکوالي کې پلار وفات شو او هغه اړ شو چې د تره په کور کې خپل ژوند ته دوام ورکړي، خو په خبره یې ترې ښوونځي ته د تګ مخه ونیول. هغه چې په یو پخ معلومه ده وای بے سوادی ژوند له سخت ستوند سره مخ کړي
چون پدار ما فوت کده بود مو خپل
کله مې پلار په فاج شو زمیده تر سره اوسېدم بیا چې کله لګره هغه تشون تر مې خوانځي د زماده تک مخاوني ولا او ویل چې ما ته مې غیرت اجازه نه راکوي چې تل کور ووځي روسه زپلس کله نه کې معلومه شو اوس له بیلا بیلو ناروغي سره مخ يم ان د ډاکټر لوخه نشم لوستلای او تر نن ورځې لسته کوم محروم يم
په افغانستان کې ډېری نجونې د کورنۍ تاوتریخوالي، بېوزلۍ او ناسمو کلتوري دودونو قرباني کېږي. یو شمېر پلرونه تاییدوي چې د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره یې لونه د وسیلې په ډول کارول شوي. د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي زه 2.5 لک افغانۍ پوروړی وم، بیا مې پوروړي زما نه زما لور بوتلله. د 1401 کال له زمري میاشتې د جدې تر 26 نېټې ورسره وه، بیا جرګه وشوه. یو بل کس ماته 2.5 لک افغانۍ راکړې او ما د هغه کس پور خلاص کړ او لور مې د شپې کور ته راوسته. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته دوی له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړلې. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي افغان نجونې له زیږون تر بلوغ ورځې پورې بېلابېلې ستونزې تجربه کوي.